د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د غرض او ریچې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، او هغه هم ځکه چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونه په دوهمه نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جمهور غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سیشن بي د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکري. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. خو مخکې له دې به د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي. دا سه ښکاری چې یو ټکنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، د چې زموږ ټکنیکی همکار هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د هغو موضوعاتو په اړه په تفصیل اوریدلای شئ چې په دې خبرونه کې موږ تراغون کړی دي. او لري چې د پاکستان صدر اعظم لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ویل چې ښایي په راتلونکو یوې اونۍ یا لسو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د غرض په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال د اچین ولسوالۍ تللی. اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ و چې په وروستیو کې د افغان حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته د داعش له وسلوالو نیولې ده. هلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز په هلمند کې مو خبريال د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات له نږدې لیدلي او وایي چې په لاره کې دغه عملیات ځکه ډېر زندني مختزي چې هلته ډېر ماینونه ښخ شوي دي. خو مخکې له دې چې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورو، عصمت سروان ته ور ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې چمتو کړي دي.
د اروپای اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ. بل خبر د اروپای اتحادیې د رئیس ډونالډ توسک چې نن د بالکان د هیوادونو په پلازمینو کې له دغو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر په صادرولو تورن کړ. د دغو خبرونو تفصیل د اروپای اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولې دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې د مشانوی په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک د سه شنبې په ورځ د اتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یوه غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls on the borders
زه په هیشم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا ده چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولای شم چې دا سخت حقیقت به بل اخره په ټول اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د اتوشت غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثناء ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم لمنځه وړي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همدارس اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپای اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر د پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د پولادو د نړیوال شرکت LLC پر رئیس 43 کلن ادوارد کویوم کو داتور تړون ولګاو. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر 40 کاله حبس او $1,000,000 پورې جریمه کېدای شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پودرو صادرول غیر قانوني دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی ان ان، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهور غوښتونکو کاندید ټرمپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخائیل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځیدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله، د قزاقستان پر یو وچا او کنګل دشته په پراشوټ کې ښکته شول. دوی دواړه تر مځکې 15,440 ځلې راوګرځیدل او په فضا کې د 340 ورځې هستوګنې په موده کې 143 میلیونه مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانورد د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکس العمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکس العمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یو روسي فضانورد تیر کړی دی. دغه روسي فضانورد په فضا کې 4,388 تیری کړی دی.
له اسما سروانه مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول او سم پام وکړي. د افغانستان مهم خبرونه ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د فاریاب د بختون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار او وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلې بیا او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی. دوی وایي چې تیر ورځ نه وخته افغان ځواکونو په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نور نږدې سیمو څخه ووتل او له جګړې شاتګ وکړ. تر دې وړاندې د خواجه موسی بازار تیر ورځ غرمه مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په رهبرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو لا کنټرول څخه وتلی و. د افغانستان او روسیې ترمنز درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان الکوزین آزادي رادیو ته ویل چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو بحثونه وشي.
زمون تجارت او سرمایه‌ګزاري ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې، خصوصا د ګاز او نفت په برخه کې په افغانستان کې غواړي سرمایه‌ګذاري وکړي.
خغلی الکوزی ویل چې دا ډول ناستې له اقتصادي پلوه افغانستان ته مهمه دي او کچېری روسی سوداګرو ته په افغانستان کې د پنګونې زمينه برابر شي، دا به ګټور نتایج ولري. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانیزي سره د خبرو پر مهال کړی ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د چین د مالی مرستو لا ډېره اغیزمنتیا ده.
د افغانستان کورنی مهم خبرونه او د غراز د سیمیاو نړۍ خبرونه ملازه دی رادیو واوري د لازدی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سره شرپ اند څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ ځانمرګي حملې له وروستي حاله مو خبرو. د ننګرهار چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم لورډ پوری سرکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
In the coming 10 to 15 days, the first such meeting could take place between the Afghan Taliban and the Afghan government.
پاننګ هر کس مو خبريال دی چې ولسوالۍ ته چې په ورستو کې حکومت ځواکونه د ولس په ملتیا بیرته دایښ له ولسوالۍ نیولای تللی او هلته د خلکو حال پوښتلی دی.
اوس خو زه بالکل خله من په خپل زور باندې ولای خو دا خپل زور موږ سره څو پوری به چې حکومت موږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم.
په هلمند کې مو بل خبريال د سنگین د لارې د خلاصولو لپاره روان عملیات لنجدې لیدلې. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې کافي هوایي ملاتړ د نشوالي ترڅنګ په لار کې ډیر ماینونه ایښودل شوي چې باید شن شي.
وایي راورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماینکوالي کو ماینونه هغه کو خنڅه کوو.
دغه راز د افغانستان په جنوبي او شمیر ولایتونو کې د داعش د حضور په اړه د افغان امنیتي چارواکو د ورستو اندېښنو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ونیس پروګرامونو هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو. د جلال آباد ځانمرګي برید په اړه د ننګرهار دی ولی ویانا ته ولخ غیانی ویلی چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دغه ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو شمیر نور وسلوالو د هندستان په قونسلګری برید کړی دی. په سیمه کې اوس هم ویل کیږي د دزو اوازونه اوریدل کیږي. افغان ملکی ملي ځواکونه هم سیمه ته رسیدلي او سیمه بنده کړې ده. د ازادي رادیو خبريال جلال آباد شاه محمود شینور هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه د شینور سره برته خبرونه ته خره خلاص راته وای چې آیا دغه برید دزي وسم اوریدل کیږي یا برید مخنی ول شوی کڅنګ؟
ډیر زه تمن اوس وخت ته د څه عادي دی او ساحه په خپل ماغه ساحه کې او په ساحه کې تخریب زیات شوی دی. دغه ځان موجود کېدید خپل نه او بلکې موټر به موزه ته غلطه نه او د موټر ځینی پر دې پرتې دی او تخریب ډیر زیات کړي شو. خو یعنی زی او ټول هغه او تقریبا نیمه ودانه هغه هم خراب شوی دی او د شپه د نوري موټر شخصي او د سرنجري ولاري دا هم تخریب شوی دی. دغه ځانوزن کې دی د هندستان خو سوډرې ته نږدې په ماغو کې څه کوي او په سیمه کې څلور د خزونه کې د ځانوزن بګر او هغه هم پاتې دي. خو امنیتي چارواکو تر اوسه په کلیه رسمي کنټراکټ نه ورکړی او دا چې د ځانوزن
مخکې ویل شوی چې یو شمیر وسلوالو د هندستان پر قونسلګری باندې هم برید کړی دی. آیا دا یوازې تاسو وایي موټر بم چاودنه و یعنی په دې کې کوم برید وسلوالو برید په دې برید کې برخه نه لرله؟
انداسې لیدل کیږي لومړی چې کله ځانوزن کې دیس شوی دی لاغې مروسه وسلوالو لغوخه کې دی په صدرې خاطر نو ځکه چې امنیتي ځواکونو په دې کم وخت کې دغه وسلوال منځ ورګي او د خزینو په سیمه کې پاتې دي.
په دې معنی چې وسلوالو برید کړی او افغان امنیتي چارواکو وسلوال له منځه وړي دا څومره څوک تنه او آیا دا یو ډله ایز برید و چارواکو څه ویلي نه دي ویلي؟
په دې نور جزات دی امنیتي چارواکو نه دي ورته خو په سیمه کې څلور د خزینو لیدل کیږي چې دا د امنیتي ځواکونو په دغه کې وژل شوی دی او ساحه کې د خزینو پاتې دي.
بله سمته وای نور ځواکونه هم را رسیدلې دي. آیا د ملي اردو ځواکونه دي؟
بله افغان ځواکونه راغلي چې سیمه کلا باندې کوي دا اوس مکمل وجود پاتې دی. او دغه موضوع په دې کې نکيو او نو څه څه به راځي ترانس
بلې شمه مچنوارې له تاسو نه مننه دي. ازادي راډیو خبريالو له جلال آباد د نننی ځانمرګ برید او دغه راز د وسلوالو د برید په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د پیښې په ځای کې څلور جسدونه لیدل کیږي، خو تر اوسه پورې افغان امنیتي چارواکو نه دی ویلي چې آیا دا ډلې ایز برید او څنګه. لکه څنګه چې زموږ خبريالو ویل چې دا یو موټر بم چاودنه و. په هر صورت په دې اړه د وروستیو پرمختګونو لپاره بیا هم زموږ خبريال په سیمه کې دی او تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبر کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د صدر اعظم لوړپوري سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنل چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. دا خبره په واشنگتن کې وی غونډه تکړه ده. سرتاج عزیز د غراز خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې به په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې انتر سره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار د مشال د برخې همکار احمد شاه په راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې مشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگتن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه کته هم طالب مشران په پاکستان کې لخپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
هله لروچ پراتونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناشته وسی. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو کدو شان په بریالیتوب پر مخ لاړ سي نو یو توافق نامې ته در رسیدو موقع ستاسو لمړی دا چې حالات هم دغه صفات سي او طالبان نور مزکی ونه نسی، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځنی اساسي شان وویني. نو زموږ هله دا چې یو ځل خبري پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شی پایلې لرلې. نوموړي د مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکرات کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سخدري ز وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدي چې ویلي دي پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دغه راز خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې به پر راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې انتر سره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ترکمنستان ته تللی دی او ویل کیږي چې یو د بحث وړ موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې دي چې ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل ته کړی او ویلی و چې غوړی اشقابات د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه شي. دغه راز طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په راتلونکو خبرو کې مخامخ خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د دې ترڅنګ د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې بیا هم د جګړې تنور ګرم دی او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بیا هم د ناامنیو او د غراز د جنگونو راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې د غراز راپورونه وایي چې د داعش وسلوالو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیره بیا دایه اچین ولسوالۍ کې سخت قوي سنګرونه وو د افغانستان نورو سیمو ته مخه کړې. دې مسلې د افغان چارواکو اندېښنې راپارولې دا چې دا کوم ولایتونو کې د داعش د وسلوالو حضور لیدل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې روان ژمی له پخوا مختلف تر ډیره په جنګونو تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې مېشت شوي دي. هغه وایي چې دا کسان چې شمېره یې تر 1500 کورنیو اوړي په وسلو مجهز دي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجی جنگالی چیز دار اگری دی تقریبا دا فامیلی سر اگری دی دا فکریزو پا منطقه کی را اگری دی چل تمیش تی پا دا چوپان تی پا برلغو کرلغو آغل تا منطقی دی ازاربوز پا آغا منطقو کسر میش تیوی دی پا خاک اقوان تی تاول خواه تا وقت مخی جنگ بسر وکی دوی مجهز دی پا هر را وصله بانی مجهز دی او پیسی دی دور سر ایده دوی سر.
ښاغلی کاکړ وایي چې له دې وړاندې فکر کېده چې دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو هغه وایي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې د اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن کله هم مشخص ادرس نه لري. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 300 پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونو جنګیالي راغلي او دوی د داعش ملاتړ غواړي. په همدې حال کې د غزنی ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له 2 کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې 2 کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق شت عملیاتو څو هغوی د کډسې افغانستان ته راغلي دي، له طالبانو سره دي.
هغه وایي چې که د دغو جنګیالیو په وړاندې جدي عملیات ونه شي، په راتلونکي موسمونو کې به وسلوال مخالفین له پیاوړي ځواک سره جګړې پر مخ بوزي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو اندېښنې او ځواب هم ولرو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې. له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته نیولې، اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د بیا رغونې پروژې نشته او ډیر خلک بې روزګاره دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د اچین ولسوالۍ ته تللی او له خلکو سره غږېدلی دی.
له تیرو 16 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شمې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلې. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غلی نه دا غوښتنه ده چې چینو سوالې نه پروژې لري، نه کلینیک لري، نه کوم داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. اوس مونږ غاګه د ورور سره اشرف غلی ته خاص مونږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زه بالکل خره مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری وای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غمو دا سره چې صرف کراشن کو بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حل نګدي نو پوښتې. نو موري د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دی ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي. ل دې ولسوالۍ څخه نوري کړه شوی کورنۍ به هم بیرته راستنی شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
نو خو زیات مختلف من د ولست خلکو چې باید د تو اوس پروژې راشي والی شم من د مختلف د درېش جوهر د من د مختلف د ډاکټر صاحب عبدالله من د مختلف چې باید دلته مونږ اوس چې څومره را منطقي ازادي شي دلته مونږ ضرورتونه لرو بسستان ته ضرورتونه لرو څاګانو ته ضرورتونه لرو دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي سیلابونه وړي دي باید دا بندونه راته جوړ شي نور کومکونه وشي او د مؤسساتو له غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما کې مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا بجا شون. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوج جا بجا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که تو هم د سیمی خلک در روان عملیات و لاستراوړونو ته خوښ دي، خو اندیښنه لري که دولت د پاتون کوونکو پوره حمایه ونه کړي او د دې عملیات و لاستراوړونو ونه ساتي، دا سیمه به بیا د داعش او د اموژنې مرکز وګرځي.
په ننګرهار کې مو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین ولسوالۍ ته تللی و. دغه راز په هلمند کې مو بل خبریال الیاس دایی د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی دی. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې د کافي هوایي ملاتړ د نشتوالي تر څنګ په لاره کې ډېر ماینونه ایښودل شوي چې باید شنډ شي.
لاهم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نسي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان قول اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دشته باد او دوړو دغه سرتیرو چیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو هم ځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو دریغه جنگی می 15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 28 نیټه د هندستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنگین ولسوالۍ ته د غځېدلي لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا شل ورځې کیږي. د ملي اردو دغه سرتیري چې د څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وي، ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډېرو چاودنو له امله د سنگین د غځېدلي لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغه وسلوالو بریدونه ډېر شي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی شي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والا نیازمندیهای خو زیات درم انجا سایه ساحه جنگ است، انجا مربوطه ولسوالۍ سنگین میشه.
دغه سرتیري وای والا اړتیاوي ډېرې دي، دا د جنگ سیمه ده، موږ د سنگین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل شوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي، موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماین پالي کوو، ماینونه هغه کو خلڅه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي، موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي، موږ امنیت نه نیول کېږي. چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي، موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وای عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي رټوي وای د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام ژغې له امله نه یوازې عملیات قرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خود ملي اردو د 215 میوان کل اردو مشر وای په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنگین وروسته هغه لار هم د ماینونو او تعدیدونو څخه خلاص کړي چې د سنگین څخه کجې کې تغذیه لري.
چې موږ وس پیلن په استقامت دي سنگین باندې عملیات شروع کړي دي، یو څاس تواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسيب ونه ویني او په لوی لارو کې چې پاږه کې ملکی ترافیک تا ګوره تک کوي په هغې کې مینونه ایښي دي نو موږ مجبور یو چې هم مینونه تطهیر کړو هم خپلو خلکو ته هم آسیب ونه رسیږي هم دښمن په قوي توګه د منځه ویسو هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کړو او لوی بیزونه جوړ کړو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر نوټه پیندې. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د سنگین د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د اخلاصون د عملیاتو په باب مو واورېدل. افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه زندنی مختزي چې په لارې کې ډېر ماینونه ایښودل شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ. خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړی استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت اندیشنه لري که چیرې په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو په وړاندې مسؤلیت وبولي. په بغلان ولایت کې په یو کور باندې د راکټ د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر میرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د اروپای اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي. او امریکایي او روسی فضانوردان سکات کیلی او میخایل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکی ستونزې مو درلودلې زموږ معذرت ومني. زموږ همکاران پر دغه ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډیر ژر هوار شي. خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري. دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ورسیږي یو نړیواله موضوع اخلو. د مقدونیه ولسمشر خبرداري ورکړه چې خاید بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لار بند کړي. ګورګي ایوانوف له جرمني خبرونې شپېګل سره ته ورس په مرکه کې ویلي چې د روان کال په اوږدو کې دا لار به بند کړي ځکه چې د ویلي کله چې په اوتریش کې سب شو کډوالو شمیر و دې شنیم زر کسانو ته ورسید دای به د یونان او مقدونی سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بند شي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
جورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبر شو ویلي کله چې اوتریش د و دېرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړي موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو ډېر سر بنا وخت شي او اوتریش به د و دېرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خبر شو چې هیواد د کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به و 1.5 زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړی سره لدی چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلن د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وای موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپل پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نو موږ زیاته کړې له یونان سره د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج ایوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږني مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونیکې هلی انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. د دې د معلومی چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو سن سره مخ دي؟
بلې، ډېر هغه مېرمنې چې د کور نه بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیز ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولی شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وی چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دی چې کوم شزه سوچ دفتر ته رسیږي په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي، بی ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه شزه چې کار کوي او لاسترونل لري او ګټه لري په میاش کې لکه نارینه غو نیماش اخلي، هغه د داس شخصیت خاوندان وي چې دغه بی مفهوم خبرې او زورونه هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي، خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، تاسو په ان خپل دا خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دا خندونه د شوزو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی نور موایه، یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړي بیا د واده وخت د تمامېږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د خزب په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر نا وخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي، چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنګرزي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شي
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مون حکومت څخه یې شلو چې مون دوه وو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څول سوي دي؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې د سینې دی ویلې سوي چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي، نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جذب قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده، په هغه 15مه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاو تاریخوال ویل سوی دی، او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي، چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره حق حق دی چې د نارینه نه اخلي، وای یعنی په دغه شمیره کې د سویل کې چې هیڅوک حق نه لري چې خزي د تعلیم تحصیل کار او صحت د لپاره کوم کارونه چ کوي دغه نه ممانعت وکي، او کوم ممانعت وکي تاو تند یو تاو تاریخوال دی، او د تاو خوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیش بینی شوی.
ډیر مننه میرمن معروف. د ورستی پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټول ښځې سهار چې د خوب پورته کیږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په خارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوب پورته کیږي زی خپل دفتر ته خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې خزې سهار چې پورته کیږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټوی ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي همدارنګه نور کارونه کوي خو په ښارونو کې هم خزې د دفتر نه نیولې تس بازار کې کته سلیدلې چې د سفروشي هم کوي خزې دی خو په دفتر کې چې کار کوي هغه خزې په خپل دفتر کې هم موقف لري دوی په خنامه خلک پیژني په ټولنه کې په خنوم یادې خلق زنی اغه ندی متنفر ندی خو بعضی وخت په کورونه کې د بعضی اسادتونه لمخه چې مثلا نور خزه چې هغه نشي کار کولای یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عیدات ولري هغه کارونه وکي نو بعضن اسادت ورسره کیږي نارینه ته یا د دوی ملن ته ویل کیږي چې خزه د مپری د کار ته دغه د مونږ کار نه کوي د پداسې حال کې چې نارینه یا خزینه چې توانه د دې ولري چې او ځای ته لاړ شي الته استخدام شي الته کار وکول شي او پرواتوګه د میاشتې 100 روپۍ آیت راوړي کوه هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي دا یو نعمت دی او یو شکار دی او نه هر چا د پر میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دي باید د بدسترګونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم شي باید کار وکړي هغه شزونه هم چې کار کوي د باندې باید په کورنۍ کې ډیر شوه زولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چورته راځي کیږي هغه کارونه هم وکي سوچ د کورنۍ غړي داس فکر نه کوي چې وز د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډیر مننه کور مو ده قدر مون اوریدونکو دا وز موږ د اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملس
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تر سره کیږي که ایجاب او قبول مخامخ تر سره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی دا خبرونه زما سدنیا زې وړاندې کوم خو په سر کې به لنورګل شفق نه د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو
د افغان خزو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشټون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګي بولی د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د خزو نه موجودیت خي چې حکومت د خزو پر ورتیاو بے باور دی او په وینا یې خزو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي د افغان خزو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالی شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیک یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي په همدې حال کې جمهوریت ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د خزو څخه هم یو کس برخه ولري د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلور پړاوونو کې د خزو نه موجودیت د افغان خزو د شبکې او د بشر د حقوقو د خپلواک میسون خبرګونونو لپاره ولیدي د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرخو نه روښانتیا د خزو د راتلونکي لپاره خطرناک بولی د بیړنۍ عمرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان خزې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي خو مسؤل ارګانونه یې پښتنه نه کوي دوی اندېښنه وښوده چې کده دې سونځي حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي شته سونځبه نور هم زیات شي سره لدې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي مؤسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمی مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوی ته دا واک نه ورکوي. د غور یو اوسیدونکي وایي د دوی یو خپلوانه و چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یګ روسی خبر کو دی مزمی قریه او یګ روسی قوم
موږ د خپلوانو وادو موږ هم تللی وو. هلک ډیر پیسه دار وو او د انجلی مور د پیسو په خاطر په زور ور کړی وو. خنجلی راضی نه وو. کله چې نکاح تړل کېده نو شاهدانو ترې پوښتنه وکړه چې د هلک یې قبول دی او کنه. انجلی جواب نور کاوه. بل اخر یې مور په لوړ ژغ جواب ورکړ چې هو قبول یې دی. څو شپه وروسته انجلی به هوښ شوه. کله چې شال ترې لیر کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد، چیغ میزد، دغه وخت چی فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یو انجلۍ ودی کې باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او کنه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم ده مونږه د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګه ما غژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د مونږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تباکی دی جلیم زکه تباکی.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
زمنګ په کلی کې یعنی شاوخوا د موږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و. چې د کلی کې چې دی شاهدان راځي چې انجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي په باندې تر څنګ ولاړې. بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نشي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دی هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګ د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وي چې زما قبول دی. او خو ولا وای او قبول دي فلانه نکاح ده، خو فلانه وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په ومه کې دا اقرار وکړو ما نه، یعنی دا یادونه موکله چې ما خو او نه دی ویلی. ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي او کنه چې یزمانه کنه د ورسره شوی ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخه به دومره کې تننه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دینی عالم احسان الحق حنفي وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري. دا له خزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د انجلۍ دی.
د دواړه یو بل قبلوي او کنه ولې جبري نکاح له خځه سره ظلم ده اوس خو ظاهرا جبري شوی ده او فرزابانه شوی ده خو نکاح یو صورت نیولې ده ولې دا د کې هیڅ شک نشته چې له خځه سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډیر کړتي الکان د خځه کیږي دغه خځه نه خوخيږي همیشه په کور کې جنجال وي زبل خځه کو یا یو جلې نه ورته کا سره واده وکي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي
خغلی حنفی همدارنګ زیاتوی همدا د جبري نکاحان ویلات چې په کورنۍ کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند بتل کړهونو ډکوي
کچیرته نکاحان په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې لمنځه ځي دا د یو خراتلونکو پیغام لزان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ په کور کې جنگ او جګړه وي او د خځې خاوند نه خوښيږي او د خاوند خځه نه خوښيږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبین رضایت موجود وي دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبین یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوخه په نظر کې ونیسو په ځینې مواردو کې کورنۍ د خپل اولادونو خوخه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي خو کله چې بیا د خاون او خزي په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي بیا نو خپل کورنۍ هم نشي کولای شي د داسې سونزو مخاوني سي
د اوسره جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکنه
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده
ازدواج که اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې کوم یو یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد
درنو اوریدونکو جبري نکاح په شریعت او قانون کې منع شوی ده دا ډول نکاح د دوه انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لای الله سپارم خوشاله اوسئ
شرمی گمان و یمشم ستا دمی نزده پل سبا